ستړي مشي دا مشال ویډیو ده د یوې بجې په دې غړی کې زما مجید بابر نیکی هیلی او سلامونه و منئ روانه غړی د کرخې په غاړه ونې د خبرونې ته ځانګړي شوې ده دا خبرونه یو وار مخکې تاسو نیخ پنې غوړېدلې ده نن به درته سب شوې بڼه په تکراری توګه وړاندې کوو خو له هر څه مخکې د یوې بجې خبرونه د ملي حامد زاده
السلام علیکم تا ټولو اول پامکره د خبرونو سټو پتا د اسلام آباد عدالت ته توشخانی په کیس کې عمران خان ته د دریو کالو د قید سزا ورولې ده جمعیت العلماء اسلام فی پرون په لوی جرګه کې په پښتون میشتو سیمو کې د ناامنۍ د وروستۍ او پیښو غندنه کړې او په روس کې د چین سفارت د 500 چینایي وګړو سره غیوات ته د داخلېدو په وخت په شوي چلند تنقید کړې تفصیل د اسلام آباد سیشن جج په توشخانه قضیه کې د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان ته د دریو کالو د قید او د 1,00,000 روپو جرمانه سزا اورولې ده د اسلام آباد په ضلع او سیشن عدالت کې نن جج همایون دلاور د توشخانه کې ستنه اورېدو وړ ګرځول کې دوه خلاف د درخواست اورېدنه کوله مخکې د روان کال په جولای کې د اسلام آباد های کورټ د پخوانی وزیر اعظم عمران خان پر ضد د توشخانه دوسیه خارج کړې وه د عمران خان خلاف د توشخانه مقدمه د پاکستان ائتلافي حکومت د 2022 په اگست کې په انتخاباتي کمیشن کې دایره کړې وو او پکې په پخوانی وزیر اعظم تور پورې کړو چې د خپلو شتمنۍ او تفصیل ورکولو پر مهال یې د هغو ډالو او پیسو ذکر نه دی کړی چې د خپلې واکمنۍ پر مهال یې له توشخانه اخستی د پاکستان انتخاباتي کمیشن د 2022 کال د اکتوبر په 21مه د توشخانه په نوم په کیس کې د شتمنۍ په اړه د ناسمو معلوماتو ورکولو په سر عمران خان د قومي اسمبلی له چوکې نه اهله کړو عمران خان کمیشن ته په جواب کې ویلو چې ور باندې پورې شوی تورونه بے بنسټه دی او د سیاسي غچ اخستو لپاره په بدنیتۍ ولاړ دی جمعیت العلماء اسلام فی ګوند پرون په پیښور کې د یو شمیر ګوندونو او قبایلي مشرانو په جرګه کې په پښتون میشتو سیمو کې د ناامنۍ وروستي بریدونه غندلي او د حکومت نه د وسلوالو خلاف د کوټلي ګامونو غوښتنه کړې ده د جرګې د اعلامیې پر وخت مولانا فضل الرحمن د باجوړ پیښور پولیس لاینز او د خیبر پالی مسجد سیمه کې د وسلوالو بریدونو غندنه وکړه
گرینڈ قبائلی جرگا ان تمام واقعات گرینڈ قبائلی جرگا دا ټول پیخه د ریاست پاکستان خلاف کلیام ترهګری بلی او د کې ککل کسانو پر ضد د عملی ګامونو غوښتنه کوي او ریاست ادارې دی د بی ګنا اولس پر ضد کاروانه کولو پر ځای سیاسي ګوندونو سره په شریکه کې ناستو ته لومړیتوب ورکړي
د جمعیت العلماء اسلام فی مشر ادا جرګه ترغی وروسته وربللی چې د جولای په 13مه په باجوړ کې د غوند ضلع غونډه پر مهال په ځانمرګي بریټ کې دریش پته کسانو وژل شو او ترسلو زیات جوړل شو د هغه حمله ذمہواری د اسلامي دولت وسلوال ډلې خراسان څنګه منلې و پښتون ژغورنې غورځنګ پرون د بلوچستان په پښین کې جلسه وکړه او هلته د نامنۍ د وروستو پیښو پر امنیتي پوستو د ولسي کسانو د ځورولو په اړه ویناوې وکړې د پی ټی ایم مشر منظور پښتین جلسې ته په وینا کې تور پورې کړ چې حکومت د پښتنو وسایل لوټلي او ځمکې ورله په مختلفو نومونو قبضه کړې دي د پښتون ژغورنې غورځنګ د کوټې مشر نور باچا جلسې ته ویل باید اختیارات ولسي انتظامیې ته ورکړې شي او ملیشا ځواک د ولسي کسانو ځورول بند کړي د بلوچستان حکومت په دې اړه سن دی ویلې خو وړاندې ویلو چې د صوبې امنیتی مسلو ته پام کوي د شمالي وزیرستان پولیس وایي د اگست په 3مه د شپې مهال په 2 هدفي بریدونو کې 2 ځایي کسان وژل شوی دي د میر علي پولیس ثانه او میرام شاه ضلع انتظامی چارواکو مشال ریډیو ته ویل چې مخپټو وسوالو په میر علي اي پي او ادکو کې په 2 جدا جدا هدفي حملو کې 2 ځایي ځوانان وژل دي د پولیسو په خبره وسوال له پیښو وروسته تښتیدلی دي او دوی په اړه معلومات پیل کړي دي د سیمه پولیس دا هم وایي چې میر علي کې ماړي پټرولیم کمپنۍ ته سامان وړونکو اته ګاډي ناسرګندو وسوالو زولیدی ماڑی پیٹرولیم کمپنی شمالی وزیرستان کے دتیل او گیس تراویستو کارکوی د افغانستان د موسمیاتو ملي ادارې نن په اتو ولایتونو کې د سخت ورښتونو او سیلابونو امکان خودلې د اداره وایي چې په نورستان کونړ لغمان ننګرهار پکتیا خوست پکتیکا او لوګر کې د درنو ورښتونو لامل د سیلابونو اټکل شوې ده په وروستو ورځو کې د افغانستان په شاوخوا 400 ولایتونو کې د سیلابونو لامل شاوخوا 500 کسان مړه او سلګونه جریبه کرنیز ځمکه او لسګونه کورونه ویجاړ شول او په روس کې د چین سفارت د 15 چینایي وګړو سره په هغه هیواد کې د داخلي دو په وخت په شوي چلند تنقید کړي او دای د دواړو هیوادونو ترمنځ د دوستانه اړیکو سره په ټکر کې بلل دي. سفارت د اگست په 4مه په ټولنیزو رسنو د وی چټ په نوم په خپل اکاونټ ویل دغه 15 کسانو ته چې د تیرې میاشتې په اخیره کې له کازاکستان څخه روس ته تلو هڅه کوله د 4 غنټو لپاره تر تپوسونو وروسته هیواد ته د داخلي دو اجازه ورنکړل شو او ویزه منسوخه شوې. سفارت په بیان کې ویل چې د روس بهرنیو چارو وزارت او سرحدي ادارو سره ولیدل او په واضح ډول یې ورته په ګوته کړه چې په دې پیښه کې د روس لخوا ظالمانه او تر حد زیات سخت قانون پلي کولو د چینایي وګړو قانوني حقونو او ګټو ته جدي زیان رسولی دی. داود مشال ریډیو خبرونه.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ خبرونه درته زمونږه همکاري ملیحا مرزادہ اورول د اسلام آباد نه یو خبر را روان دی او دا غی پاړه به تفصیل درته اوس درکو. تاسو په خبرونو کې هم اوریدو چې د اسلام آباد یو عدالت د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان ته د 3 کالو د بند سزا اورولې ده. په دې اړه باندې تفصیل د اسلام آباد نه تاسو ته بیانوم. اسلام آباد نے یو خبر تفصیل دپار ورزو. اسلام آباد تا زمونگا همکار طاہر خان دغلتا موجود دے او دا سی خبرون دی چی دے اسلام آباد یو عدالت د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان تا د 3 کالو د بند سزا اورولی دا. طاہر خان کڑنبے دغا ہوئے چی دغا اپ فیصلہ چاو کا او پا کما قضیہ کی حغت دا سزا اورول شوی دا. مشال ریڈیو تو وگی طاہر خان زمونگا همکار پہ اسلام آباد کے موجود دے او دا پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان تا دا اسلام آباد یو عدالت دا 3 کالو دا بند سزا اور ولی دا. طاہر خان کو دا وئی چی دا مقدمہ پا کم عدالت کی روان وا او دا تحریک انصاف دی مشر تا پا کم قضیہ کی دا سزا اور کول شوی دا. اور دن کو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ مونږه هڅه کوو چې خپل همکار طاهر خان سره رابطه برابر کړو. د اسلام آباد نه داسې خبرونه را دي چې د اسلام آباد یو عدالت د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان ته د توشخانی په قضیه کې د درغلۍ په تور د ثابتې دوه د پاره د 3 کالو د بند سزا اورولې ده. ورزو طاهر خان ته. طاهر خان زموږ همکار په اسلام آباد کې دی او په دې اړه ورسره تفصیل دی. اوریدونکو تاسو ته تاسو به په خبرونو کې هم اوریدلی چې د توشخانی دغه قضیه چې د موجوده پی ډی ایم حکومت په 2022 کال کې مقدمه په تحریک انصاف مشر عمران خان جوړه کړې وه د هغې لپاره نن په اسلام آباد یو عدالت د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان ته د 3 کالو د بند سزا او 1,00,000 روپو د جرمانی سزا اورولې ده. په دې اړه باندې د نور تفصیل لپاره موږ هڅه کوو چې ورشو اسلام آباد ته خپل همکار طاهر خان سره په دې اړه نور تفصیل دا غنو پوښتو. او دونکو تاسو مشال لري ته وګیې او زموږ همکار طاهر خان په دې کار راغلی دی. طاهر خان ستړی مشي کدا وای چې دغه مقدمه په کوم عدالت کې روانه و او دته په کوم قضیه کې دا سزا اورول شوې ده؟
سلام تاسو ته. تاسو اوریدونکو ته په اسلام آباد کې چې کوم ضلعي عدالت ته یعنی ډیسټریکټ سیکشن کورٹ شو ته وایي دا هغه جج همایون دلاور دا فیصله لګې شی په وړاندې اعلان کړی دا چې دغه فیصله کې عمران خان ته 3 کال د قید سزا اورولې شوې ده. او دا توشخانه کیس کې چې په عمران خان باندې تور وو چې د کم توفه خرڅې کړې وي دا هغه مدني الیکشن کمیشن ته انتخاباتو کمیشن ته نو دغه تفصيلات ورکړي دا مقدمه وا او دا ضلعي عدالت په او نه واز د 3 کالو د بند سزا بلکې به عمران خان باندې د 1,00,000 روپو جرمانه هم لګول شوې ده. او ستاسو رپورټونه چې کم د عمران خان د وکیل لخوا رسنه او د میډیا ته ویل شوې دي نو هغه دا وی چې عمران خان اوس نیولې شوې دي او په لاهور کې نیولې شوې دي. هغه چې په لاهور کې کم یو کوټ تک په جیل دي هغه ته دا وخت دغه د منتقلې کار هم روان دي. دا خبره د پی ټی آی د چیرمن یو وکیل کړی چې عمران خان د دغه فیصله وروسته اوس نیولې شوې ده.
صحیح. طاهر خان په عمومي توګه کوم پاکستان کې وګورو چې کوم ضلع عدالتونه دي یا کوم لوور کورس چې ورته وایو د دې لخوا چې کومې په سیاسي قضیو کې کومې فیصلې وشي هغه بیا اعلی عدالتونه یا خو لغوه کی او یا په هغه کې حکم امتناعي ورکي. آیا د عمران خان وکیلانو دا ویلي دي چې د دې فیصلې خلاف یا های کورټ ته یا سپریم کورټ ته کوم رجوع کړی ده؟
ګورې اوس خو دا تازه څو منټ وړاندې دا فیصله راغلی ده او چې کوم لاندې کورټ لکه څنګه چې تاسو وې ضلع عدالت یا د مجسټریټ عدالت هر فیصله یو ملزم ته یو مجرم ته دا حق بیا وی چې هغه های کورټ ته لاړ شي، های کورټ نه پس سپریم کورټ ته لاړ شي. بالکل دغه قانوني حق یې سره شته او ممکن ده چې دا کاروم شي، خو لیکن دا وخت چونکې اوس ټول هغه فوکس دغه خبر باندې دی نو پی ٹی آئی خو دا پی ٹی آئی رد عمل راغلی دی. تحریک انصاف یو مرکزی مشر فاروق حبیب دا فیصله د ضلع عدالت د جج د پټکو د تاریخ یو بدترین فیصله ده. نو هغه دغه راغلی نور ممکن ده چې روستو بیا د پی ٹی آئی لخوا راتلونکي حکمت عملی هم اعلان شي، خو بهرحال دغه مهم خبر د چې او نن سهار چې کله دا سماعت شو شروع شوی وو نو د پی ٹی آئی یو وکیل نور اغلی بیا په خپل باندې جج همایون دلاور د پی ٹی آئی وکیلانو ته وی چې تر دولسنی موجود دی خپل دلایل ورکړي، لیکن هغه وخت پورې څوک حاضر شوی نو ځکه دا فیصله رااله. بل مختصر تر چې نن سهار د عمران خان لخوا سپریم کورټ ته یو اریزا یو درخواست دایر شوی وو چې 13 ورس کله اسلام آباد های کورټ دا فیصله وکړه چې هم د همایون دلاور بد عمران خان خلاف د توشخانه دا کیس اوري. نو هغه نن سهار عمران خان په سپریم کورټ کې چیلنج کړی و ځکه چې عمران خان دا په خپل اریزا کې ویلی دی، درخواست کې ویلی دی چې په دغه جج باندې دوی اعتراض دی، دی په دا داوم کړي و چې هغه به طرف نه دی او د متاسب تور په هم لګول. خو نن سهار وختي دغه دایر شوی، خو لیکن نن چونکه د وړاندې نه د ضلع جج ویلی چې نن به سماعتم کوي او نن به فیصله موري، نو د پی ٹی آئی خلک نو حاضر شوي نو جج بیا د فیصله ورزده.
صحیح. ډیر ډیر مننه اوریدونکو تاسو مشال لیډیو ته وګي طاهر خان او تاسو ته د هغه فیصله په اړه باندې خبره کوله چې د توشخانی په قضیه کې د پاکستان تحریک انصاف ته د اسلام آباد ضلع یو عدالت همایون دلاور د 3 کالو د بند سزا او د 1 لک روپو د جرمانی سزا ورولې دا تازه خبر ده چې د لاهور زمان پارک چې د هغه کور دی د هغه زینه د عمران خان وکیل د خبره کړې ده چې پولیسو عمران خان گرفتار کړی او د لاهور کوټلک پت جیل ته رسولې ده. د دې داوی یا د دې خبرې موږ په خپلواک توګه باندې تصدیق نشو کولای، خو دا د عمران خان یو وکیل د خبره کړې ده. تاسو مشال لري ته وګورئ. نوریدونکو د معمول نشریات ترازو او ورزو د کرخې په غاړه خبرونه تا چې قربای شاهین بنره ده.
د کرخې په غاړه
د کرخ په غاړه خبرونه کې د شاهین بندري سلامونه او نیکی پیرزوونه ومنه. اوریدونکو د خیبر پختونخوا د باجوړ په خار تحصیل کې د جمیع العلماء اسلام فضل الرحمن ډلې د ضلع غونډې پر مهال په 14 کې د وجل شو شمیر 45 تا لوړ شوی دی. د چارواکو په وینا د باجوړ د خار تحصیل په شنډه موړ کې د جولای په 13 مازیګر شاوخوا 15 بجې په 14 کې تر سلو زیات کسان جوبل هم دي. چارواکو په وینا دا یو ځانمرګي برید وو، په دې کې د لسو نرواله تر 12 کیلوګرامه پورې بارودی مواد کارول شوی وو. اسلامي دولت داعش وسلواله ډلې خراسان څنګه په باجوړ کې د برید ذمواري منلې ده. دا زمونږ د نن د خبرونه موضوع ده چې په باجوړ کې د دې ترهګرې د ورستې پیخي ترشا سدي په دغه سیمه کې کمی کمی وستوالې ډلې فعال دي. بیا په جمعیت العلماء اسلام فضل الرحمن ډله باندې چې برید کیږي د دې ترشا سری ځکه چې د دې نوړاندې مونږ قتل پښتون ملت پالا ګوندونه چې وو هغه د ترهګرو یا د وستوالو ډلو په نخ باندې وو. زما سره د خبرونه په دې رومبه برخه کې د عوامي نېشنل ګوند په باجوړ کې د عوامي نېشنل ګوند مشر نثار باز خان برخه اخلي. نثار باز خان تاسو ستړي مشوم په خیر. ډیره مننه جی. ما سره د خبرونه کې زما دویم قدرمن ملما عمران ماهر صاحب دی. عمران ماهر صاحب د باجوړ اوسیدونکو دی، د جمعیت العلماء اسلام ذمہ دارانو کې دی، او له دغه ځای نه د جمعیت العلماء اسلام په ټیکټ باندې په انتخاباتو کې برخه هم اخلي. نو دوی په دغه موقع باندې موجود وو، دغه ټول المیا، دغه ټول خفګان، دا غم د دې د سترګو مخ کې تیر شوی دی. عمران ماهر صاحب، تاسو هم ستړي مو شوی، هم په خیر ډیر مننه جی. تاسو سره خبرو کوم د خبرونې په دویم برخه کې به ما سره خبریال او شنون کې احسان الله ټیپو محسود او د باجوړ نه سراج الدین خان برخه اخلي، او د خبریال رفعت الله ورغزی خبرې به مو ورغوزو. پیل د نثار باز خان نه کومه. نثار باز خان، په دې برید کې د وجل شو کسانو شمیره 450 تر رسیدلې ده. خوښه سل کسان چې دي دا زخمیان دي، په بیلابیلو هسپتالونو کې علاجونه روان دي، او سپکې چې دي دا غي طبي وزه هم خنه ده. داعش د دې ذمہواری منلې ده، دا خو تر اوسه پورې معلومات دي. تاسو په غسیمه کې موجود یې، تاسو د سترګو لیدلې حال سره دی د دې برید نه روستو په سیمه کې څه صورت حال دی؟ کم کسان وجل شوی دی، داغي جنازې مشوې په دغه کورونو کې سال لې چارواکي سوي صبره تا وای زم غوړې دن کوته.
ډیر مننه. یقینا چې د دریم اورز دا او صورت حال په الفاظو کې بیانول نه دي، چې موږ بیان خو یو ماتم دی ویر دی، او پیزا چې کوم نړۍ راځه تاسو غوار ده، او ډیر زیات خفغان دی، او دا هغه څه وجه ده چې په یو وخت باندې دومره په ګڼ شمیر باندې انسانان مسلمانان چې کوم دی دا یو در سره دا وجل شلو
جی.
او تاسو څنګه شمیره یاد کړل چې دومره شمیره یا دوا یا درې یا چې کوم دی دا د مړو تعداد رسیدلې دي شهداو، او دا چې کوم دی په سلګونو باندې زخمیان دي. نو ظاهره خبره ده چې د هر دویم کلی برخه په دې کې شوې ده، او ټول باجوړ چې کوم دی پیدا سو غوار ده. ډېر مودې راځي چې کوم دی په دې وطن کې دا قسمه ده بدن نه پیښي، او دا نړۍ روانه ده. او په دې منځ باندې کې چې کوم دی دومره وقفه قدر شوی وه چې بیا به ټارګیټ کلینګ کېدلو، او دوی د دې چې لکه هغه بدن نه هغه اثر او رسوخ برقرار وو، او دومره په یو وخت کې ګنده به مې چاودې چې کومه مخکې راته شوی وي هغه شان نه شوی. نو اولس ډیر زیات چې کومه دی په یې راتره حکم دی، او ډیر زیات خپه هم دی، او د عام ځای خلکو چې کوم احساسات او جذبات یې ډیر زیات جوبل شوی دي.
ټیک ده، ټیک ده.
موږ په ویرو ماتم کې سوله خو چې کومه دی د شهدا او لاشونه خاور ته سپارل شوی نه دي. اوس هم چې کوم دی نن یو مړی راوړل شوی دی، یو شهید لاش راوړل شوی دی، او هغه خاور ته سپارل شلو. نو ډیر زیات چې کوم دی بد حال دی دا وطن چې کوم دی نور دخ قسمه پیخې دا ولسونه دا قانونه چې کوم دی زغملې نشي. او په زړه تاسو دا ویمه چې د دې قسمه پیخو دا وجه په عام ولس په نفسیاتو چې کوم بد اغیز شوی دی، او زه کدا ویم چې نفسیاتي بیماران دي ولس ته جوړ کړی دي.
یقینا
دروغ نه،
یقینا ډیر ډیر لوی وحشت شوه دی، ډیر لوی وینه توې شوه دا، ډیر ماشومان پکې وجل شوه دی، ډیر بیګنا خلک وجل شوه دی. یقینا دا خو د يرولو خبرې نه دی. زبې عمران ماهر صاحب ترا شمه. ماهر صاحب، تاسو په دغه موقع باندې موجود وم، وای دغه بده پیښه چر مانست شو، تاسو د سترګو لیدل سال دی، او تاسو د ګوند باندې چې دا بریث شوه دی، نو د تاسو په کوم نظر باندې ګورئ د ګوند یو غړي په توګه باندې؟
مهرباني الله خوشاله کا، بالکل زه د مقابله موجود ما تا د من د پارټي یو ورکر کنونشن روانو.
ها،
نن کنونشن تر شو او نن لا باقی وو. ریکي زمنګ چې کوم د باجوړ امیر د رشید مودي چې کلا پر دند بش، او ملګری پاتې د هغه ته هر کله کا ویلکم نارباجی کولا. په دې باندې چې ز په خپل په سټیج باندې ولاړو، ما کم زمنګ تحصیل امیر او مولانا زه الله جان سے
جی،
او کوم چې شي چې د ما یو ځای په سټیج باندې دواله اوپر سره نږدې ولاړو.
ها جی.
او نو په دې منځ کې د هکو شو د مکه سره بیا موږ په ځان باندې پوی نه شو. نو زما قسمت پکې د مر نو راغله، زه پکې بالکل بد شوم، او زه الله جان موري سره چې کوم زما خواته ولاړو او کوم زما مر کړو.
ها،
پروګرام ما هغه په شریکه باندې را جوړ کړو.
ها،
نو هغه پکې شهادت جام نه وستو.
ها جی.
بیا دا وایي لګولو کې اونته و زمونږ د فکرو نه چې ساوند او چاو دا یا چرته جنریټر څه دغه حکم وکړ کړه ساوند د ډیجی سیستم خراب شو.
ها،
ما چې وله ما چې د ډیجی سیستم خراب دی لکه منډه مو وې څه نشته، خو چې بیا مې بل تر ته مخ راو ګرځاو نو یو قیامت. پرتی وی لا شونه پراته ولا شونه او پښې او پچا بس سر نو پچا بس لاس نو. ټولای کرامو، ټولای کرامو، د سکول سټډنټانو، حتی کې دغه ماشومان او پاغه جلسه کې را چپس خرڅول چې د شپږ خو نو یو ورور دی. او چپس به خرڅول او سکول به ځار کې تبه به خرما کې چپس خرڅول که چپس ولا پار کې شي چوي
جی جی جی
نو په باجور کې قیامت جوړ لري هر کور ته کنه ترې نو هر کور کې خفګان نه نن درې مورز د پټول باجور کې د خپل دسه پی زیاده
جی
هر مور وجړل هر جوړ وجړل هر سړی وجړل
ها دینا مخکیم ماهر صاحب تاسو د ګوند په غړو باندې مشرانو باندې باجوړ کې بریدونه شوي دی غو جل شوي دی دا یو بل غټ بریدو چې ډیر لوی ځاني تاوان واړو دا بریدونه تاسو ته په کم نظر ګوره ولی کی تاسو ولی په نخه یې جمعیت العلماء اسلام ولی په نخه دی په دغه ځای کې
دا جمعیت العلماء اسلام په دې وجه باندې په نخه دی چې زمون جمعیت العلماء اسلام په دې ملک کې د جمهوریت د لارې د آئین او د اصول او د قانون د لارې د اسلامي نفاذ غواړي او صحیح خبره ده چې بین الاقوامي استبلیشمنت او د پاکستان ریاست موږ دې ته نه پرېږدي هغه موږ په دې باندې مجبور کوي چې موږ دا قسم واقعیت وکړو او دوی د تشدد لارې اختیار کړي یا د خپل شیز نه مکمل شاته شي او لاس په سر باندې شي او موږ نه د تشدد لارې اختیار او نه موږ د خپل کار نه لاس په سر کیږو موږ پر امن لارې اختیار کړې ده پر امن به وشيږو موږ هیڅ څه نقصان نه درسول څنګه چې د ملک د نور سیاسي تنظیمونه سیاسي جماعتونه سیاست کې اندر سه موږ سیاست کوو صرف زمونږ او د پارټینو کوم چې نور موږ یو شانت مسلمانانی ورونه زمونږ د دې کوم چې صرف اختلاف د نظریې دی او د فکر دی هر څه خپل سوچ فکر او نظریه ده زمونږ د دې تنظیم نه دی او کری تنظیم نه دی خلک په تبه نه پناخخی دا پنځل کال او شوبه خصوصا په دې یو کال کې زمونږ شپاره سولمه کړه چې باقي یو صوبایي سملي کاندیدټ همو مودي سلطان محمد چې 11000 وټه غسه وغم پکې پنا کښه او سحر کې مانځل ته او قران شریف او سپلاس کې ورسو دغه بشوې قران شریف هم ډوره ده لګیدل او نو دا سنټر سره روانه دا ولنې واقعا نه دا واقعا چې وشو په 2008 روسو دا په باجوړ باندې یو غرغمه او غټه واقعا وشو نو موږ دې ته په دې نظر باندې ګورو او زموږ فکر دا دی چې دا دیو داعش دی مورخه قبول کړه یا تحریک دی مورخه قبول کړه د جمعیت علماء اسلام د داعش هیڅ قسمه دښمنۍ نشته د تحریک طالبان سره هیڅ قسمه دښمنۍ نشته دا د روغ دي زمونږ د غوسره اډوله څه دښمنۍ نشته دا هیڅ کوم سره ټارګټ کوي یا تحریک ټارګټ کوي په یو نیم به ټارګټ کوي په یو ګناه به ټارګټ کوي دا خو یو سیاسي تنظیمونه د ملک د ټولې پټې نه سیاست کوي موږ دغه سره رواني نو موږ یو څه ګناه موږ کړل دا او بل د سکیورټي د ناقص تنظیمات څه په وجه باندې دا شوی دا د سکیورټي د نه تنظیمات څه په وجه باندې دا زمونږ جلسه زمونږ د پروګرام لایټ خپل شول به ته موږ دا جلسې د سکیورټي لپاره موږ بار بار درخواستونه ورکړي زموږ په درخواست باندې هیڅ کوم عمل نه شو
سکیورټي باندې خبره کوو جی سکیورټي باندې خبره کوو خو ما په دغه موضوع باندې د خبريال او سیاسي او امنیتی چارو د شنون کې رفت الله ورغزي سره خبرې کړې دي او دغه مختم ماده پښتنه یې خیدا چې په دې سیمه کې د داعش موجودګي د سمره لوی حقیقت دی چې سمره رښتیا دي سمره دروغ دي سو بدغه اړه باندې حقایق دي نو رفت الله ورغزي خبر اورو ماهر صاحب بیا اعظم او نثار باز خان د تاسو دوړو سره خبرې کوم
ور شاین صاحب دا خو ډیر مهم سوال دی او دا خو موږ فلن چې کله مطلب دا نظر چوو په دې باندې د آیس کی پی یا د داعش خراسان تنظیم چې دی د دې چې دا څنګه دلته وجود وشو 2015 کې افغانستان کې جوړ شو بیا هغه نه پس دا څنګه یو یو نیم دوه کال دوه ډیر زیات تل افغانستان کې امارت اسلامي سره چې ډیر جنگونه او کوس زینو ته ونیولو خاص کر دا باجوړ نورستان او ننګرهار په علاقو کې خو بیا دوه درو کال پس چې دی لګدا تقریبا 2019 یا شلم کې چې دی بیا دا امارت اسلامي چې دوه خلاف ډیر کروانی وکي ډیر زینو ته ونیولو او التا د سی یو اشرف غنی صاحب اخر دور کې چې کلا دا لکه طالبان نور غړي دې تقریبا یو کال مخکې یعنی 2000 کې وایا هغه ټیم کې د سی افغانستان کې صورتحال پیدا شو چې دوه د داعش کسان چې دي دا هر یو ځکه روانو دوه تسلیمي دو لکه زر در کسان 1500 کسان دا ننګرهار کې دا کونړ کې د دوه د فیملی چې دي ډیر زیات پر سره مطلب لکه دا پاکستانین پکيو اغه فهم لیدن تسلیم شو هغه بیا لکه اوسه طریقې کې چې دلته پاکستان ته راولې غلو نو بیا د دوی چې کوم مشروع اسلم فاروقي دا چې کله مطلب بلته افغانستان کې وایي ول شنو اغه نه پس خو بالکل مونږ د سې وي چې بد دا تنظیم اوس ختم شو د دې خو بالکل چې دی لګا دا بیا سر نشو چې تور ډیر مشکل باندې خو چې دا 15 اگست 2018 کې چې کله امارت اسلامي په کابل سکوت شو کابل باندې قبضه وکړه اغه نه پس د داعش چې د مونږ یو نوی شکل کې وکړو
ها
په دې چې ټول نه اول خو دا چې کوم په کابل ایرپورټ باندې هغه یو بریج چې دی وکړو ډېر هټ بریج وو، په هغه کې تقریبا یو سل او یو پرې کسان مړه شو، امریکایان هم پکې وو. نو هغه بریج نه پړاو یا زمینداری چې دی دوه اغستا دایش اغستا، نو هغه نه چې دی بالکل لکه دو مونږ یو نوی شکل کې وکتو. او به دا نه چې صرف دا په الته په افغانستان کې دوه چې د امارت اسلامي ته ډېر ټف ټایم ورکو، دا یو یو نیم دوه کاله مسلسل دا بریدونه روان دي. مونږ په نظر دی لکه پاکستان کې هم چې دی لکه هغه وخت کې پاکستان کې چې کله دا تاسو سره ذکر کوم چې کله دا مطلب اشرف غني دور او دلته هم دوه چې دی دو پاکستان کې ډېر بریدونه نه کول، دوه صرف دلته چې دا امارت اسلامي کوم کسان شېډو گورنر بدلته راغلو په خبر کې یوزی بل دی دا به ټارګټ کولو، لکه چونکه الټا افغانستان کې دو امارت اسلامي دو خلاف ډیر زیات کاروایي کړی، نو الټا دو ته مکنمي لوي دا نو دو کسان چې دا افغانستان لکه افغان طالبان په پاکستان ته چې دلته سو خپل فلوانو کر راغلو، علاج ته راغلو، یا سندو آرام ته راغلو، نو هغه ټیم به دو دا په خبر کې چې دی په خور خو شاکه دو ډیر د سی واقعیت شوی دی، ما هغه ټیم دی بندر کار کړو. نو دا لکه هغه وخت کې پاکستان کې هم چې دی دو ډیر زیات کاروان نه کول، یو نیم پولیس ولا به چې ټارګټ کو. نو چې کله دا 15 اگست نه پس څنګه چې افغانستان کې دو ډیر عجیب نوې شکل کې مونږ وکړو، انده شان مونږ پاکستان کې هم وکړو. پاکستان کې یو نیم کال مخکې په پیښور کې امام مسجد باندې کوم برید وکړو، او هغه یو ځانمرګ برید وو، 50 نه زیات کسان هغه کې مړ شي وو. هغه دو ډیر غټه واقعي وو. بیا په بلوچستان کې څه واقعات شو، اوس دا په جوړ کې شو. نو دا بالکل چې لکه دا یو نوې شکل کې دا مونږ ګورو، او د دې چې دی لکه د دې سوالونو جوابونه چې دین نو حکمرانانو سره شته دي، او نو مطلب لکه دې باندې څوک خبر نه کی، ټول دا وایي چې دا اوس یو غټه خطر دی او بس دا خبر کوي.
اوس دې رفعت صاحب دې په دې برید کې جمعیت العلماء اسلام په نخښه یو سیاسي ګوند دی، او مذهبي سیاسي ګوند دی، او داسې ګوند دی چې په ښکارا یا په پټ باندې چې دې کومه وسلوالې ډلې دا غي سره یو تعلق هم شته او همدردي هم شته، نو دې برید ته څنګه دی ولې جمعیت العلماء اسلام په نخښه؟
دا هم ډیر مهم سوال دی. دا لکه دا انده بلو چې په باجوړ کې خاص کر چې مونږ ګورو تیرو درې کالو نه مطلب دوه د جمعیت کسان چې دي دوه باندې ډیر ګردونه وکړو، او تقریبا ډیر شونه زیات چې دي ادي ډیر شونه زیات کسان دوه ورل چې دي دا وجه دي. او دا د دې دوه درې وجوهات دي. یو خو تقریبا نن درې کال مخکې باجوړ کې یو واقع شي و، دا دایش یو کس چې دی هغه متعلق دا خبره کیږي چې هغه یو چتال ته یو بم چې دی هغه ما چته خخول یوز کی، نو هلته ځای خلکو وو کتو هغه کس بلال په نوم باندې یو کس، نو هغه خلکو راټینګ کو، او بیا چې دی هغه مطلب ډیر بے ترجی سره چې دی وو چلو، د دې یو ویډیو هم جوړ شو. نو هغه بعد کې پته ولګی چې دا دایش کس وو، او دا ځای خلکو دي چې د جمعیت کسان چې دی ډیر زیات وو په دا ویډیو کې کتل شي. نو بیا دا دایش ولا بیا دی باندې یو بیان هم جاری کړو چې دا چان چې مطلب دی کې دا چا ایسا غستې دا ویډیو کې چکم کسان دي، دا موږ یو کس چې دی دا بنه پر دوی دمو دوه باندې موږ مطلب دا مو ټارګټ کوو، او بیا انده شانو شو چې دی وخت تر وخت هغه ټول کسان چې دی دو هغه سن سره طریقې کې ټارګټ کوو هغه وجدو. نو دا یو خدا وجه وا، او بیا نن چې دی دایښ ولا دا په جوړ عملی حواله سره یو ډیر وګت چې دی یو کتاب جاری کړی دی، تقریبا نوی صفات باندې مشتمل یو کتاب دی. په هغه کتاب کې هغه ما پورا ونه کته خو ما سره سره یو کته، نو په هغه کې چې دی دا دوه خبره کړي، دا یو نظریتي اختلاف خبره کړي چې دا مطلب دی بنديان دي او جمهوریت باندې یقین ساتي، او دا مطلب الیکشنو کې سي علي انتخاباتو کې، او بل دا چې دغه کس ذکر بیا پکې کړي چې دا زمونږ خلک لکه دوه دلته ټارګټ کړي دي، او یو بل وجه دا دی چې دا دلته کې د باجوړ چې کوم د جمعیت ولا کوم چپټر دی دو مو چې دی په ماضي کې امارت اسلامي افغان طالبانو سره ډېر خطر اړوپات شوی دی. یعنی یو د څه وخت راغلی چې دایښ خلاف چې کومې کاروایي په افغانستان تاسو ته اوس ما وخت ذکر وکړو، په افغانستان کې شوې په دا کونړ کې باجوړ کې، نو دا تقریبا 2019 مو شلم کې، نو په هغه کې د څه اطلاعات هم شته چې دلته جمعیت څه کسان چې هغه مطلب لکه د امارت اسلامي سره الته دایښ خلاف جنگیدلی. نو دا چې دی د دیو غټه وجه دی، خدا د ودری یو د دوه کسانی وجه دی، یو د نظریتي اختلاف دی، دا ډیر مین چې دی وجه کېدل شي.
مایر سپ تاسو د رفعت الله ورغزی خبره واورې دی، او هغه ځنې د خبره وکړي چې ای کیستا سو او تبصره به زغواړم چې زواور ما وغه دادی چیرې، چونکی جمعیت العلماء اسلام د امارت اسلامي سره ډېر تعلق ته، او چې کله غي د دایش خلاف عملیات کول نو دوی ورسره مرسته کړه د کونړ او باجوړ کې او دا غیره د عمل کې دي شو بل دا دي چې نن داعش دې خراسان ډلې یو پمپلیټ ایشو کړی دی هغه خپور کړی دی او پکې ویل دي چې دا ډلې چې کوم دي چې کوم په انتخاباتو کې برخه لیدا به زمونږه په نخ باندې نو تاسو څه وایئ په دې باندې؟
دا چې د رفلار رزوار سره ولایت حکومت چې کله په افغانستان کې نه اتو نو د نړۍ په ډول کې خدای قبایل چې څومره دی واز جنت علماء اسلام نه تمام قبایلو او سره هغه ذهني هم هنګي دا او سره هغه تاونه یا مثال په تور باندې هغه نظری فکر او سوچ دا نه راغلي دا زموږ عمل ته زموږ عمل باندې حمله کړل او حقیقت نو چې په وخت کې په حمله کړو او په وخت کې وغو د مار اسلامي ملګرتیا کول او کړی و او جمعیت علماء اسلام برای راه ته په دې طرف نه په دې کې هیڅ قسم نه ملګرتیا کړی و نه کوي او نه چا ته څه بوتره شته یو خبره شته د جمعیت علماء اسلام کارکونی د جمعیت علماء اسلام کې یو کارکونی یو فردي دغه د ټولې پارټي په
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ د اسلام آباد نه چې کوم تازه خبر او بیړنۍ خبر روان دی هغه دا چې د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان تا د توشخانی په قضیه کې د اسلام آباد یو جج همایون دلاور د 3 کالو د بند سزا اورولې ده او د دې ترڅنګ هغه ته د 1 لک روپو د جرمانی سزا هم اورول شوې ده. زموږ همکار طاهر خان په دغه موضوع باندې د نږدې نه نظر ساتي. ورو طاهر خان لا طاهر خان داسې خبرونه څنګه چې مخکې تاسو ویل چې عمران خان نیولې شوې ده د زمان پارک په لاهور کې چې داغه کم د استوګنې ځای وو
هم دا سیدا د عمران خان قانوني وکیلانو د دې خبره تایید کړې ده د تصدیق کړې ده چې عمران خان لاهور کې د خپل کور څخه نیولې شوې ده او دا سه هم ویل شوې وو چې په لاهور کې کم یو زندان دی جیل دی اغه ته دی کوټ لک پات اغه ته دی د منتقلې په حالت کې وو نو اډیخ په خپل باندې تصدیق کړې ده چې عمران خان د تغه فیصله چې په اسلام آباد کې کم زیلی سیشن جج ډیسټریکټ سیشن کورټ ته راغی چې کم جج دی همایون دلاور هغه فیصله اعلان کړه لږ شی بوړان دی او عمران خان پکې توشخانه مقدمه کې 3 کاله په قید باندې محکوم کو 3 کاله سزا وته د قید وروله 1 لک روپۍ جرمانه او وی ویل کده جرمانه ورنکړه نو شپږ میاشتې بعد نور هم په جیل کې پاتې شي او په دغه فیصله کې عمران خان یو وار بیا د پارلیمان د غړیتوب لپاره نااهل هم اعلان شو. ته توشخانه کیس کې 13 کال په اکتوبر کې د انتخاباتو کمیشن الیکشن کمیشن عمران خان نااهل ګرځول او بیا یې دا خبره کړې و چې د عمران خان خلاف دی یعنی فوجداري مقدمه اوچرول شي او بیا په دې عدالت کې مقدمه و. په دې کې لکه مختصر دا مو وایو چې دغه جج خلاف دوی اپیل کړو چې دا مقدمه دی او بل عدالت ته وړل شي. 13 ورځې اسلام آباد های کورټ دغه درخواست نه منه او سره دې چې وړاندې فیصله دغه قابل سماعت والا خو منسوخ شوی و لیکن دې عدالت ته ویل شو چې دې بده مقدمه جاری ساتي. نن سهار چې کله مقدمه شروع شو نو جج 12:30 بجې نمخ کې وخت ورکړو چې د پی ټی آی وکیلان دې راشي او خپل دلایل دې ورکړي خو تر ډیر وخت پورې اغوی نور غلی نو بیا دغه فیصله اعلان شو.
او طاهر خان چې کوم خبرونه راځي چې تاسو ویل چې د دې تصدیق د عمران خان د وکلا د طرفه شوې ده چې هغه ونیول شو حکومتي یا د لاهور چې کوم نگران حکومت ته د غوی لخوا د دې څخه تصدیق شوې ده یا پولیسو تصدیق کړی ده چې انیول شوې ده او جیل ته رسول شوې ده؟
نه تر اوسه پورې حکومت په دغه فیصله باندې یا د نیولو پر رپورټونو باندې د حکومت څخه نه خو د مرکزی حکومت څخه نه د پنجاب حکومت څخه نه د لاهور انتظامیه لخوا هیڅ رد عمل نه دراغلی او د پی ټی آی وکیلانو چې کوم خبره کړې ده د نیولو هغه حکومت دغه مسترد کړي هم نه ده هغه رد کړي دغه رپورټ هم نه دی. بل خو اوس د پی ټی آی د ترجمان لخوا هم یو بیان راغلی دی رد عمل رؤوف حسن چې مرکزی ترجمان دی د هغه ته داوه ده چې دا فیصله جج نه ده کړې او د ته پټکو چې د وړاندې نه دغه فیصله موجود وا او صرف فقط اعلان شوه دی او د دغه داوا هم دا چې دا یو لوی عدالتي جنگ د آغاز مشو او دغه فیصله ته وحشیانه هم ویل نو پی ٹی آئی دغه فیصله رد کړی دا او البته قانوني وکیلان دا خبره کوي مخکې تاسو ته پوسټ کړو چې دوی به د دې خلاف اپیل کوي خو لیکن تر اوسه پورې د وکیلانو یا د پارټۍ لخوا تر راتلونکي ستراتیجي حکمت عمل په اړه باندې سن دی ویل شوی.
ها د دې تر څنګ د عمران خان وکلا د دې گرفتاری د بیان ورکولو نه علاوه نور کم تفصیل ورکړی دی چې په کوم حالاتو کې یا کم فورسز یا پولیس غنی ولې دی د دې مخکې عمران خان گرفتاری د اسلام آباد نه شو هغه رینجر ځواک کړی و دا اوس تفصیل دی.
نو تر اوسه پورې خو فقط د نیولو خبره شوې ده او بیا چې کوم ویډیو غانې په دې پاکستان کې په ټیلی ویژنې چینلونو باندې خودل کیږي نو د پولیس گاډي ښکاری چې هغه ډیر په تیزی سره حرکت کوي او دلته پر رسنیو کې دا وشوې ده چې هم دغه د پولیس گاډي دی د زمان پارک ته اول پولیس ورغلی وو او عمران خان د هغه ځین نیولې دي او په دغه گاډو کې رسنه پاکستانی میډیا دا وایي چې عمران خان په جیل ته هغه وړل شوې دي نو د پولیس
لخوا ویل کیږي چې دا کاروایی شوه. صحیح. بل طاهر خان د توشخانه دا کیس کده اوریدونکو د پوهاوی د پاره وای چې دا کیس دی څه دا قضیه څه ده؟
عمران خان باندې چې کله دی وزیر اعظم او وروسته بیا چې کله حکومت ختم شو نو هغه وخت په دبان بیا د حکومتي ځنې غړو لخوا د مسلم لیگ نون لخوا د دغه خلاف رجوع شوی و الیکشن کمیشن ته د انتخاباتو کمیشن ته او په عمران خان باندې دا تور
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ او زمونږ همکار
ول شوی وو چې کوم
جی طاهر خان خپل خبره له دوام ورکړي. اوریدونکو
توشخانه کیس داسې دی چې حکومتي چې اوس په حکومت کې دی د دې ځنې کسانو مخکې الیکشن کمیشن ته رجوع کړی و دا دعوی کړی و چې عمران خان د توشخانه څخه یعنی حکومتي هغه ستور چې کم کې د بهر نه توفه راځي هلته کې خود لیکيږي او په یو مشخص قیمت باندې هلته اخیستل کیږي نو د عمران خان باندې تور چې د توفه اغستې وي بیا یې په خرڅې کړې وي او د خرڅولو چې کوم هغه آمدن وو هغه د انتخاباتو کمیشن ته چې کوم تفصیلات گوشواره چې ورته وي په هغې کې د دې دا دعوه وه چې هغه یادې شوې نه وي او د قانون تر مخه باید چې څوک د پارلیمان غړي وي یا حکومتي دغه رنګې عهده ورسره وي نو باید چې هغې خپل دغه تفصیلات ورکړي نو په ده باندې دا تور و او د دغه تور په بنیاد باندې بیا چې کله الیکشن کمیشن تیر کال اکتوبر کې دی نایه حل کوي عمران خان نو بیا دا حکم کړی و چې د خلاف دی رسمي یو فوجداری مقدمه اوچلیږي او بیا دا کیس کوم دی بیا ضلعی عدالت ته دا سپارل شوی وو او هم ضلعی عدالت دغه فیصله کړې ده او هغه الیکشن کمیشن چې کله فیصله کوله تیر کال په اکتوبر کې هغې کې فیصله کې دا ویلی شوی چې عمران خان باندې دا ثابت شوی دی چې کوم دا پاکستان په آئین کې دوه شپېته او درې شپېته چې کوم هغه ماده ده سیکشن دی دا هغې مطابق چې الیکشن کمیشن دا ویلی وو چې عمران خان امین او صادق نه دی پاتې شوی او هغه دا په فیصله کې دا ویلیو چې عمران خان دغه تفصیلات پټ ساتلی او غلط بیانی کړی و دا د الیکشن کمیشن دا ورو بیا کیس ډیر زیات سپریم کورټ هم پکې راتم راغلی او نن سهار لکه عمران خان د دغه همایون دلاور اړه باندې دوی نن عریضه ورکړې وه چې دغه کیس چونکې اسلام آباد های کورټ د عمران خان دغه نو منلې درخواست او دای ویلو چې هم دا عدالت به دا خبره اوري نو دغه د توشخانه مختصر غونته
ډیر مننه طاهر خان اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګی د دې فیصلې په قانوني اړخونو باندې به هم تاسو ته پوهاوی درکو تاسو ته نور معلومات درکو او د های کورټ او سپریم کورټ وکیل طارق افغان دا محل د ټلیفون د لارې مشال ریډیو ته راغلی دی او د توشخانی د قضیه د سمره مهمه ده په دې کې کم کم د فې په عمران خان لګول شوې دي او د کم کم د فو د لارې عمران خان ته سزا ورکول شوې ده د دې کیس چې سمره ټرایل شو یا د دې کیس چې سمره اوریدنې شو د هغې قانوني اړخونه سدي زمونږ ورزو د های کورټ او سپریم کورټ وکیل طارق افغان را سره د ټلیفون د راغله دی او هغه سره د دې مقدمه په قانوني اړخونو خبرې کوي. طارق افغان ستړي مشي په خیر راغی.
السلام علیکم.
صحیح ډیر ډیر مننه په لند تنگ وخت کې مشال ریډیو تراغي مونږ ډیر ممنون یو مشکور یو. طارق افغان صاحب چې کوم عمران خان ته د اسلام آباد یو ضلعي عدالت د دریو کالو د قید او د یو لک روپو د جرمانی سزا ورولې ده، د دې قانوني اړخ څه دی؟ آیا دا مقدمه به په اعلی عدالتونو کې چیلنج شي او دا سزا به ختم شي کنه؟ تاسو ګڼئ چې اعلی عدالتونه به دا فیصله برقرار وساتي؟
مجید بابر صاحب، تیر کال 2002 اکتوبر په میاش کی الیکشن کمیشن د آرٹیکل 63 سب آرٹیکل 1 سب آرٹیکل پی لاندې عمران خان ڈسکوالیفائی کړو په توشاخانه کیس کې، چې د توشاخانه کې څومره گیپټونه د تملاو شو په بهرو ملکونو کې دا غي ډیټیل د صحیح نو جمع کړو، پاغه کې دروغ ویلیو، غلط ډیټیل جمع کړو. ڈسکوالیفیکیشن نا پس بیا اغی ضلع عدلیت یو کمپلینٹ په دمانه جمع کړ، چې چونکه د دروغ ویلې دي، د غلا کړې ده، د خپل هلپ نافرمانی کړې ده، نو د خلاف دی کریمینل کمپلینٹ جمع کوي، چې د خلاف دی کاروایی وشي او د ته د قانون مطابق سزا ورکړې شي. هغه کیس یو ځل لاندې عدالتونو د په حق کې وو، خو په های کورټ کې چې بیا د هغه خلاف اپیل وشو، نو های کورټ واپس راولېږه چې نه په دې باندې تاسو صحیح ٹرائل وکړي. هغه ٹرائل کله به عمران خان غیر حاضر وو، کله به عمران خان وکیل غیر حاضر وو. ٹرائل بیا دی اگست را ورسېده، سهارم چې په 9 بجې باندې د عدالت کاروایی شروع شوه، نو بار بار عدالت اعلانونه کول چې د عمران خان وکیل دی حاضر شي یا د عمران خان حاضر شي، خو تر 12:30 بجو پورې نه عمران خان حاضر شو نه د عمران خان وکیل حاضر شو. بیا جج خپل فیصله واوروله، په دغه فیصله کې عمران خان د 3 کالو د پاره د قید سزا واوروله، د 15 کالو د پاره یې هغه ډیسکوالیفای کوچ دی په الیکشن کې یې نشي اغسته، دی به د یو پارټي سربران نشي جوړې دی، اس قسم سیاسي دغه کې به یې نشي اغسته، یو لک روپیه دتا جرمانه هم ورکړه. چونکه د پاکستان عدالتي نظام داسې دی چې کله یو عدالت فیصله وکړي، نو په ډیر شورزو کې دنه بیا هغه کس ته چاته سزا اورولې شي، هغه د اپیل حق چې دی اپیل وکړي مخکې عدالت ته، لکه های کورټ ته اپیل وکي او های کورټ بیا پاغه باندې خپل فیصله به ورکي. که د های کورټ نام څوک مطمئن نه دی د های کورټ د فیصلې نه، نو هغه بیا اپیل وکي سپریم کورټ ته
دلشي. طارق افغان صاحب، دغه قضیه چې کوم روانه وا، تاسو هم له لګدین سره لیدا ټول تفصیل درته معلوم دی. د عمران خان وکیلان او د عمران خان پلویان دا وایي چې جج همایون دلاور د دوی خلاف او د دغه مقدمه کاروایی د قانوني تقاضو مطابق نه ده شوی. تاسو به حیثیت یو لیګل ایکسپرت یا یو قانوني ماهر په دې اړه سوای؟
جی او قتل چې عمران خان تا په سول کې سونو کې ریلیف ورکړ شوی دی، دا په حق کې پیسې کې دی. او چې کوم نه عمران خان خلاف یو فیصله راغلی دا، نو دا هغه خلاف مخالف پکې د عمران خان وکیلان او یا د خپلان هم دغه خبرې کوي چې دا جج خرڅ شوی دی او په ده باندې دباو د عمران خان په مخالفت کې دا کړی دی. نو دا تقریبا په پاکستان کې اوس یو دستور جوړ شوی دی، یو کلچر جوړ شوی دی چې که د چا خلاف فیصله راځي، نو هغه به بیا په جج باندې ګوتې اوچتوي، هغه به بیا په قانون باندې ګوتې اوچتوي، په طریقه کار باندې به ګوتې اوچتوي. خو زما په خیال د توشاخانه کیس دا انډیپندنتلی د الیکشن کمیشن ډیسکوالیفیکیشن کتا سو ګوري او بیا دغه کمپلینټ وګوري، بیا د دې اټیټیوډ وګوري چې عدالتونو سره د دې رویه څنګه واد عمران خان د وکیلانو د پلویانو یا پختن د عمران خان، نو د دې نه صفه ظاهره ده چې عدالت خپل فیصله اورولې ده انډیپندنتلی او د دې سره وزا اختیار او د حق شته چې دی په اپیل کې لاړ شي، بجای د دې چې دی الزامونه لګی په جج، الزام لګی په حکومت، الزام لګی په الیکشن کمیشن، الزام لګی، نو قانوني لار دی اختیار کی اپیل دی وکي او های کورټ په فیصله وکي، که های کورټ ونکړه نو سپریم کورټ به وکي. ته خو دی خدا غواړي چې د بندیال صاحب سره دا کیس لګیدل وي، او څنګه چې بندیال صاحب عمران خان په نورو کې سونه کې
تاریخ صاحب
ورکړی دی،
تاریخ صاحب
چې
طارق صاحب چې کوم د دې مقدمه یا د نورو د عمران خان خلاف نورې مقدمه دی داغه پاړه باندې عمران خان بذاتی خود او داغه پلویان او داغه وکیلان دا وای چې دغه ټوله مقدمه چې د 200 زیات یغی شمیر یادی د سیاسي مقدمه دی او په دې کې دننه ثبوتونه او هغه سیزونه نشته چې د کوم مطابق قانوني تقاضی پوره شي او بیا یادې سزا شي یا د ته د ناهله سزا وورول شي. تاسو غنی چې د وخت عمران خان واقعي د سیاسي مقدمو ښکار دي؟
نو پدې کې بهشکا سیاسي مقدمه به همي خدا سه هم نه د چي سل پسلا په د باندې سیاسي مقدمه جوړ شي دي. دا موجوده کومه مقدمه چې دا خدا اغه نه مخ کې جوړه شوې ده کوم د 9 مئی واقعيات چې شوې دي دا غې نه پس بیا په عمران خان باندې کومه پس
جی
کال پخوانی او دا غی دغه سیاسي دغونه دا ډیره مخ کې دا په دې مقدمه سره کم اس کم دغه د 9 مئی واقعیات او دا غی نه پس د مقدمو هیڅ تعلق نشته. دا صرف او صرف د عمران خان د حکومت د وخت اغه گیفتونه اغه تحفی دي چې په بهر ملک کې د تور کړې شوې دي. د بیا راغله دی دلته کې په کم قیمت باندې غستې دي غی د پاره خپل یو طریقې کار جوړ کړي دي. بیا اغه پیسې ور کړي هم ندي اولی هغه تحفه خرڅ کړی دا او چې تحفه په څومره پیسو خرڅ کړی دا نو دا هغه پیسو نه بیا د توشخانه کوم فیس چې دا هغه جمع کړی دی نو په د خلاف دا کیس دی. نو دا د دغه نویت ته سیاسي نویت نه دی. الیکشن کمیشن یو آزاد اداره دا واغی په خپل آزادانه تحقیقاتو باندې دی راغخته دی د جوابونه د خپل جمع کړی دی او د بیان حلفي جمع کړی دا د بیان حلفي په بنیاد باندې د ریپلایز د جوابونو په بنیاد باندې غی بیا د ډیسکوالیفیکیشن کړی دی او هغه ډیسکوالیفیکیشن په بنیاد باندې نن د ډیسټریک عدالت دغه فیصله وکړه. نو مطلب دا دی چې د هغه بنیاد نه یو شی صحیح روانو نو ځکه نن د سزا شو او مخکې د دې سره هم دا و چې قانوني لار پکار دا چې بجای دی چې په عدالتونو حمله کوي الزامونه لګي قانوني لار دی اختیار کی کدی قانوني لار اختیار کړنو دغه پسونو سیاسي مقدمه به هم خارجي شي دغه به ختم شي ځکه چې په
تاریخ صاحب تاریخ صاحب لنډ غون سره ته وایي چې آیا دا مقدمه چې په کوم کې اوس دا ویل کیږي چې عمران خان د لاهور د خپل د رهائشګاه یا د کور زمان پارک نه گرفتار شوی دی او کوټلک په جیل ته وړل شوی دی دا غو دینه پس به اسلام آباد ته منتقلی، آیا دا مقدمه کې د ضمانت گنجائش ده؟ جی
ضمانت گنجائش خو تقریبا پدې کې وی چې د با خپل ضمانان جمع کی ضمانت نامې به جمع کی مچلکی به جمع کی چې زه د پاکستان نه بهر نه ځم او زه په هره پېښې باندې عدالت پروسیډینګز ته حاضرېږم. نو د عدالت سره د اختیار چې ضمانت تو ور کی پدې کې دا خبره نشته.
لکه دا مقدمه قابل ضمانت ته
قابل ضمانت هم دا تر سو پوری چې د آی کورټ کې جکلا اپیل کیږي نو پاغي کې وسره یو درخواست جمع کی چې ته د کیس د فیصله کې دوه پوری دی د ضمانت باندې پری خو دیشی او دیبا عدالت ته حاضریږي په هره پېښې باندې. نو کې دیشی ک عدالت داس یو کی چې که ضمانت نه ورکې نو د اپیل به زر ولګي جره د اپیل به مونږ زر ولګو او دا مونږ زر وړي رو کې سونو کې داس کیږي نو د پیسې کیس بازار ولګي یو پر اپیل به ووري
خو
ضمانت گنجائش هم هر کیس کې وی
صحیح ډیر مننه
ریشن دے دغه د چی ضمانت ورکي او کنه ورکي
صحیح ډیر مننه اوریدونکو طارق افغان او د های کورټ او سپریم کورټ وکیل دی او عمران خان ته چې کوم د اسلام آباد یو ځلی عدالت د توشخانی په قضيه کې د دریو کالو د بند او د یو لک روپو د جرمانې سزا ورولې ده دغه په قانوني اړخونو باندې طارق افغان مونږ سره خبرې کولې. یو شمیر مننه اوس د دې په سیاسي اړخونو باندې به خبرې کو او یو وړې د مینا پس تاسو ته راځو اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګی د دې په سیاسي اړخونو باندې مونږ خبرې کوو او خبريال او سیډونکو حسن خان د اسلام آباد نه سره د ټلیفون د لارې راغلي دی. یو وړي د مینا پس راځو
دا مشال ریډیو دا
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ څنګه چې تاسو معلومه ده د پاکستان تحریک انصاف چیرمن عمران خان ته د اسلام آباد یو ضلعي عدالت د دریو کالو د بند سزا او د یو لک روپو د جرمانی سزا اورولې ده. دا د توشخانی په قضیه کې هغه ته اورول شوې ده. د دې په قانوني اړخونو باندې تاسو سره مونږ خبرې وکړي او اوس د دې په سیاسي اړخونو باندې تاسو ته تفصیل درکو. ورجو اسلام آباد ته زمونږ سیړونکو او خبریال حسن خان را سره راغلی دی. حسن خان ستړي مشي، تاسو څه ګڼئ چې عمران خان ته دا سزا به په پاکستان کې هغه سیاسي عدم استحکام چې د ډیرو ورځو نه ذکر کیږي هغه کې نور هم اضافه وشي کنه؟ سیاسي تګلارې او سیاسي استحکام به یو څه خاړخ طرف روان شي.
ډیره مننه مجید. دا د چې ګوره دا ډیره د بدقسمتۍ خبرو ته زه په یو اړخ دا وایم چې د پاکستان سیاسی تاریخ چې مونږ وګورو نو دغه شانتي پاپولر لیډرشپ چې ته مونږ وایو لکه مشهور او مخورز لیډرشپ چې کوم دی هغه وخت په وخت دغه سره هم داسې قسمه دغه شوې دي. تاسو په دغه کې د ذوالفقار علي بټو صاحب نه راوالو، دغه نه پس میا محمد نواز شریف صاحب شو، بنظیر بټو صاحب شو، یوسف رضا ګیلانی شو، بیا میا صاحب چې کوم دی په اخره کې سو شو. نو ما په خیال کې اور وګورو نو مونږ سره دا د پاکستان سیاسی او جمهوریت چکم پروسس ته داغه د پاره دا یو ښه خبره نه ده. بل خبره دا ده خو د سره کوم ګورو سم نو لکه یو طرف ته زمونږه جوډیشری چې کوم ده د دې نمخ کې چې کوم جوډیشری وا خاص کر زمونږه چې کوم عدالت عظما عدالت عالیه نو بد قسمته نه غوي صدا سه فیصله کړي وي او دا سه کارونه کړو چې هغه کارېدل چې هغه یاد د بولاندې یاد ذاتی مفادو د پاره خاص کر د میا محمد نواز شریف صاحب خلاف چې کوم فیصله شوی وا یا چې د یوسف رضا کنی صاحب خلاف کوم فیصله شوی دي اوس که دا تاسو ګورنو عمران خان خلاف یو سو کې سونه داسې روانو یو د بهر نه چې دته کم فاندینګ شو هغه ته چې مونږه مشهور فورن فاندینګ کیس وایو یو هغه هم روان دی په عدالت کې دا وخت دا توشخانه دا کیس چې لکه د دې کې ټیکنیکل خبره دا ده چې ته کمې تخپه اغستې دي د توشخانه نه یو خو هغه د پاره چې د کم پیمنٹ کړي دي نو هغه لیګل د دغه شوی نه دی لکه څنګه چې مونږ وایو هغه د په ټیکس ریټرن کې یا غوښوارو کې چې کم دی
هغه
د اغه ظاهر کړي نو یو
بل خبره ده. حسن خان د مقدمه چې کومه کاروایی شوې ده هغه که یو طرف ته مونږ وګورو په سیاسي حواله سره سیډون کی او چې کوم په دې نظر لرونکو خلک دغه دا وایي چې د عمران خان وکیلانو دا مقدمه بجای چې قانوني حواله سره په دې کې خپل برخه اغسته وي هغه په سیاسي حواله سره په دې په دې قضيه کې برخه واغسته چې لوجه ډیر قانوني اړخونه غی نه پاتې شو. تاسو ګڼئ چې عمران خان خپل مقدمه په قانوني لار نه بلکې په سیاسي لار باندې پر مخ وړي؟
ګوره دا هغه دغه لار اختیار کړې و که تاسو خیال و نو پاکستان تحریک انصاف مشرانو ته چې به کله دا پته ولګي دا چیرې دی عدالت کې مونږه دا ډیپند کوي نو شو نو دغه جج باره کې چې کوم دی پروپیګنډا کول د پولیس باره کې پروپیګنډا کول د ادارو باره کې پروپیګنډا کول کله چې به د دوی ته پته و چیرې زمونږ سره کوآپریشن نه کیږي یا زمونږ خبره نه منل کیږي نو بیا پروپیګنډا کې پاکستان تحریک انصاف کارکونان او قیادت چې کوم دی هغه ډیر زیات تیز نو دا پروپیګنډا به د جج باره کې بل خبره تاسو بالکل اگزیکټلی ټیک وکړه چې د 100 ورځو نه جج دی ته وی چیرې تاسو راشه د غور کې په دې کې تاسو خپل دلایل ورکه بار بار کیږي او دا یو کلوي په دې جج سره نه دی بل جج سره دی بل جج سره نه دی بل جج سره تاسو ته پته و چې 13 ورځ په های کورټ نه هم فیصله را لای چیف جسټس اسلام آباد های کورټ دا فیصله وکړه حالانکه هغه د دوی د مدار مسترد کړل چې لکه دا جج چې کم دی د نه کیس بدلول پکار دی بلکې هغه دا و چې دی به اوري خو هغه پکې یو بل شی وکړو چیرې دې اوس دا مجبه فیصله و چې الډي یو کیس چې کوم دی هغه په اخیرنو مراحلو کې دی دغه باندې فیصله کیدون کې و پورس وکي او ججل ته کې دا فیصله وکړه چې لکه تاسو واپس د دې کیس مینټینبلټی چې کوم دی چیرې دا قابلیت سماد دی او کنه دی په دې باندې خبرو کنه ټوټل کنفیوژن زمنګ جوډیشل سیستم چې کوم دی هغه کم ډیر زیات کنفیوژن دی دغه د وجنه سیاسي دغه چې کوم دی هغه ټول کنفیوز کړي دي نو زدا غنمه چې د دې با زما د پاره خو زه اززګه چې زه لیګل ایکسپرت نه ما خو زه ما چې د دې افټر ال که هر صدیق عمران خان ګیلټي وو کنو خو پاکستان کې هغه د یو ډیر اهمه مشهور پاپولر پارټي چې کوم دی لیډر دی داغه کارکونان د هغه سره د عقیدې هدف پورې چې کوم دی رشتہ لري او کو سو خر سوی خو غوی ته عمران خان چې کم دی بالکل پاک صاف او
حسن حسن خان لند غنت کراته وای چې آیا په دې موجوده حالاتو کې ټاکنی عمر روان دي نو د عمران خان د دې سیاسي منظرنامه نه د لری کول یو حسد او کتا سو غنی چې واقعي هغه هم په دغه مقدمو کې چې کم هغه یو جرم کړی دی داغه د وجنه هغه ته سزاګانې ورول کی
ګوره یو طرف د خو د کې څه شک نشته چې عمران خان دا جرمونه کړی دی نېشنل کرایم ایجنسی نه چې کوم پیسې راغلي القادر ټرست والا هغه بل کیس ته هغه هم کلیر دی تو شخانه د خو اوپن ان شټ ته په دې کې خو څه خبره نشته دی دا خو چې کوم دغه کیس مخامخ ته ځکه چې د مخکې توفه واغسته دغه هغه خرڅ کړ دغه نه پسې جو توفه غستل جرم نه دی دا یو خبره زستا سوریدونکو ته وایم د توشخانه نه توفه غستل د هر سړی غستی شي او بیا خاص کر چې چاته ملو شي هغه له په خاص پرسنټیج باندې کم دی بیا هغه کم قیمت لګي هغه دغه کی وته خدا د چې تک می پیسې سرکار لورکې نو تاته پته د چې مونږ هر کال لکه زب اوس مونږ هر کال ټیکس ریټرن ورکو ګوشواری چیرې زما دا انکم دی دا زما پراپرټي دا دوه ما ټیکس ورکړ دی به ته هر سړی چې کله ته خاص سیاسی
خبرې کولې اوریدونکو د عمران خان د عمران خان د ګوند پلویان آیا د عمران خان پر گرفتاری باندې سره د عمل اغوی خودلې دی کنه زموږ همکار عظمت علی شار سره په خبرو د ټلیفون د لارې راغلی دی عظمت ستړی مشو کدارته وای په خاصه توګه په خبرو او په نورو د خیبر پښتونخوا په سیمو کې د پاکستان تحریک انصاف پلویان به مخکې هم ډیر په ګڼ تعداد سره راوته احتجاجونه لا چې کله به داسې خبره وشوه نن څه حال دی
ډیر مننه نن حال چې کوم دی د نورو روزو په نسبت یا د نورو گرفتاریانو چې کوم دی هغه بدل دی ځکه چې لږ شی بړوان دی تقریبا ستاسو د کال نه 15 منټه یا 16 منټه مخکې زما د پاکستان تحریک انصاف چې کوم لیډران دی په د خیبر پښتونخوا او کم کارکونان دی او بیا په کارکونانو کې هم داسې کسان وی چې کوم د لیډرانو د کارکونانو ترمنز یو لیزان والی نو غي ټول سره ما خبر شو او د ټول یو د خبرو لیډرانو چې کوم مشران دی د پاکستان تحریک انصاف هغه وی چې د پارټي میټینګ براغواړو له هغه رستو بیا په دغه خبره کیږي او له هغه رستو بیا لای حمل چې کوم دغه ته کیږي چې یا احتجاج کوو او کم کیسه احتجاج وکړو په کوم ځای کې احتجاج کوو یا په خارونو کې وکړو یا په یو ځای کې کوو یا بمونګه سلای حمل
پسندستی توګه باندې پسندستی توګه چې څنګه به مخ کې یو خبر په ټولنی د میډیا خپور شو یک دم با په زرګونو په سوونو خلک راوته هاغه ماحول اوس نه دی
نه بالکل هغه ماحول بالکل نه دی دا غیب به وجې دی یو وجدا چې کوم پلاویان دي دا غوي سرچ زما خبر شو ناغي وی چې یره د لیډران لخوا مونته هیڅ قسمه داسې نه دی ویلی شوی ناغي وجه هم دا چې زیاتره د پاکستان تحریک انصاف چې کوم لیډران یا خو پارټي پرې خېدا او یا چې کوم د پارټي سره دی هغه پټي زیاتره چې کوم مشران دی هغه پټي نو هغه په خپل پټي نو هغه احتجاج تم نشی راتلی نو پلاویان هم وی چې هغه ته لاس نه د لیډران لخوا یا د مشران لخوا ورته نه دا ویلی شوی دی چې احتجاج کوو که احتجاج کوي نو پاغي کې بل لیډران نه وی نو بیا به هغه شان چې کوم د نو مئی واقعیت شو یا د نو مئی چې کومې پیښې شوې نو اس نه چې دغه شان ته کې سبیاو شي دا غي د وجه هم د پیری چې کوم دینو د احتجاج نړوان دی دوی بلای عمل ته کې چې رسب کول غواړي
صحیح ډېر ډېر مننه او دونکو تاسو مشال لیډیو ته وګي او د مشال لیډیو په دې ځانګړې غړای کې مدرته د عمران خان د گرفتارۍ نه پس چې کوم عوامل دی پاغي خبرې کولې د خپل قانوني او سیاسي سیډونکو لکه طارق افغان اډوکیټ چې د های کورټ او د سپریم کورټ وکیل لی او حسن خان خبریال دی سیاسی سیرون کې دی غسر مخبرو کې عظمت علی شاه زموږ همکار او طاهر خان اوریدونکو بلې غړې ترازو او ترغی پورې ما مجید بابر او اسحاق کمیټې ته اجازه راکړي
ماتا خلک ناستو اوس مسافر شم چولے بل تغوڑم مسافر اشنا ناغلو زبای ٹولے نخے و تواچم مسافر تلے درج گنا شما گلمن نشے زسل گونی ولی اوما مختم مگورا کافر شوی سم مسافر جانان پخدائی سپار لی اوما ویلم جشن دے جانانا پٹکے پسر کا لپٹا پسر اوما